افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن یک شنبه ده، د تلیا میزان میاشتې 22 د اکتوبر 13. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د فرانسې د ټوریزم ضد څارنوالانو پرون ویلي پولیسو یو 22 کلن افغان چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې له خپل یو هیوادوال سره په ارتباط کې وو د یوې حملې د طرحې په شک نیولی. څارنوالانو په ویلامیه کې ویلي دغه کس چې د سېشنبې په ورځ د فرانسې په جنوب لویدیځ کې نیول سوی د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ تورن دی. په فرانسې کې دغه نیول سوي 22 کلن افغان له خپل هغه 22 کلن هیوادوال سره په ارتباط کې وو چې په امریکا کې نیول سوی. د نصیر احمد توحیدی په نوم دا کس د چهارشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو په اوکلاهاما ایالت کې ونیول سو او په دې تورن سو چې غوښتل یې په نومبر میاشت کې د ولسمشري ټاکنو په ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼې کې حمله وکړي. دغې قضیې ته یوې نږدې سرچینې ویلي دغه دواړه ورونه دي خو فرانسوي څارنوالانو دا موضوع تایید کړې نه ده. په امریکا کې ډېری مشکوک کس د ټلګرام له لارې هلته له چا سره په ارتباط کې و چې د تحقیقات فدرال ادارې یا ایش بی آی د داعش لپاره د کسانو استخداموونکی بللی دی. ویل سوي امریکایي چارواکو په دې اړه خپلو فرانسوي همکارانو ته خبرداری ورکړې چې په فرانسه کې د عمده مشکوک کس په ګډون د یوه 20 کلن او یوه 30 کلن کس د نیولو سبب سو. عمده مشکوک کس په توقیف کې دی خو دوه نور نیول سوي کسان خوش شول. د طالبانو دوه مخالف ډلو ادعا کړې چې په کابل او غور ولایتونو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د افغانستان د ازادۍ جبهې په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د دوی ځواکونو تیر ماښام د کابل په دارالامان سیمه کې پر هغه رینجر موټر چې د طلحه په نوم د طالبانو د استخباراتو د نوي ادارې سرګروپ یې لیږداوه حمله کړې. وړاندې ویل سوي چې په دې حمله کې د طالبانو د استخباراتو درې پوځیان وژل سوي او بل ټپي دي. تر دې مخکې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو په دې سیمه کې د چاودنې خبر ورکړی وو. بل لوري ته د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د دوی ځواکونو په غور کې څلور طالبان وژلي. دغه جبهې ویلي دا حمله پرون تر غرمې مخکې د 400 ولسوالۍ پر لویه لار سوې ده. په خبر پاڼې کې ویل سوي چې د طالبانو وسلې او مهمات د ملي مقاومت جبهې لاسته ورغلي دي. طالبانو د دغو ډلو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دغه ادعاوې نسي تاییدولی. د طالبانو عدلی وزارت وایي د صنعتي سیمو قانون د دوی د مشر ملا هیبت الله تر توشیح وروسته نافذ او په رسمي جریده کې خپور سو. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د صنعتي سیمو قانون شپږ بابونه 11 فصلونه او 18 مادې لري چې په دې کې د دولتي خصوصي او مشارکتي صنعتي ساحو د جوړولو پراختیا او څارنې یا د ساحو ته د مځکې ویشلو او د صنعتي ساحو جوړولو لپاره غوښتونکو ته د مځکو د ویشلو د شرطونو په اړه حکمونه راغلي. ځینې حقوق پوهان وایي دا چې طالبان داخلي او بهرنۍ مشروعیت نه لري د قانون جوړولو بنسټونه یې لغوه کړي نو د قوانینو د تصویب صلاحیت هم نه لري. طالبانو تر دې مخکې د امر بالمعروف د قانون د توشیح خبر ورکړی و، هغه قانون چې ډېر انتقادونه ورباندې کېږي. په لبنان کې د مسیحیانو د یو لوی ګوند مشر وایي د نوي ولسمشر انتخاب له سیاسي په ټپه ولاړ حالت څخه د وتلو او د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د اوربان اصلي ټکی دی. حزب الله د واشنگټن لخوا د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي خو اروپایي ټولنې د دې ډلې یوازې وسلواله څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د لبنان اکثر جنوبي سیمې د حزب الله ډلې په لاس کې دي او دا ګوند د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د لبنان په پارلمان کې د مسیحیانو د ستر ګوند مشر سمیر جعجع پرون ویل چې د نړیوالو جدي هڅو په نشتوالي کې د اوربان لپاره یوازنۍ لار د نوي ولسمشر انتخاب دی. د ښاغلي جعجع ګوند د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان نږدې متحد دی. شاوخوا دوه کاله کېږي په لبنان کې اقتصادي بحران دی او ولسمشر نه لري. په دغه هیواد کې د حزب الله متحدان او د هغوی مخالفان د مسیحي ګوند په شمول نه دي توانېدلي چې په دې موده کې د ولسمشر د ټاکلو په برخه کې یوې اجماع ته سره ورسیږي. د افغانستان د ابدالیانو کرکټ لوبډله به نن له هانګ کانګ سره د 16 اورونو مسابقه وکړي. دا لوبه ماپښین د عمان په پلازمینه مسقط کې د الامیرات په لوبغالي کې کیږي. د کوربه هیواد عمان، هانګ کانګ او افغانستان الف لوبډلې په خپلو کې روانه اونۍ یو لړ مسابقې پیل کړي. درویش رسولي د افغانستان د الف لوبډلې کپتان دی. د شوزو د کرکټ نړیوال جام کې نن هند له استرالیا سره او د انګلستان لوبډله د سکاټلند سره لوبه کوي. د شنبې پر ورځ لومړی لوبه د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ وسوچي د اتو وکټو په توپیر نیوزیلند وګټله. په دویم سیالي کې بیا جنوبی افریقا د وو وکټو په توپیر بنگلاديش ته ماتې ورکړه. د ښځو د کرکټ په نړیوال جام کې لسو لوبډلو برخه اخیسته ده چې د اکتوبر پر څلرمه په متحده عرب اماراتو کې پیل سو. پیلوبه به د همدې میاشتې پر شلمه د اماراتو په دوبۍ کې وسی. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ولولي azadiradio.com ته ورسی. اوس ورزو د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته. پاکستان د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته افغان طالبان نه دي وربللي. په بل راپور کې د خیبر درې په ریګي للمه کې د پښتنو د ملي جرګې په لسګونو کمیټو د شپې تر ناوخته کار وکړ. په کونړ کې په وړوکوالي کې واده سوي نجونې وایي چې اوس له بېوزلۍ کړېږي او مسؤلیتونه یې زیات دي.
څوک په ګاونډ کې اچھی ډوډۍ چې پخل کې جامې چپلې ماشومانو ته ورولکې پخ پخنه کې انګلیسي ماشومان پاتې.
کندهار کې د انځورو باغ لرونکي وایي سږ کال یې د ځینو مرضونو له کبله لږ حاصل ترلاسه کړی.
ژړې کړې دي چې لاج ګرسره نه لري د انځر ډېر سره کمزوري دي. دا شان په کښې کې دي بله هره درخته ګرد درختې دغه شانې دي او نه د ګرد شاولي کوټ دغه کیسه ده.
په میدان وردګ کې یو زده کوونکي نوي تخنیکي وسایل جوړ کړي.
شپږ میاشتې کې دغه ترتیبات ما نیولې چې دا شیان ما اختراع کړي دي. یو څه شیان نور هم شته چې دغه کارونه نیمګړي پاتې دي.
دا خبري مجله تر 15 بجو دوام کوي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم سلامونه او د خبرونې ته شرغلاست. اوس ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته. پاکستان د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته افغان طالبان نه دی وربللي. افغانستان د دې سازمان څارونکی غړی هیواد دی، خو د دې سازمان بل څارونکي هیواد منګولیا ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکول سوې ده. د دې سرمشریزې لپاره چې امنیت ته یې اندېښنې سته، په اسلام آباد کې روانه اونۍ سخت امنیتي تدابیر نیول سوي دي. دا هم تفصیل
د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته سر لندنه د شانګهای د همکاریو د سازمان د غړیو سفر پیل شوی دی چې ټاکل شوی ده د سیشن بی پورس د دې سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه پیل شي. دې غونډې ته په کابل کې د واکمنو طالبانو پلاوی نه دی ورغوښتل شوی، خو د غړو هیوادو تر څنګ منګولیا ته چې د دې سازمان څارونکي ده بلنه ورکړل شوې او له ترکمنستان څخه د ځانګړي استازي په توګه د ګډون غوښتنه شوې ده. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ډیپلوماتیکو سرچینو په وینا راپور ورکړی چې طالبانو ته د دې لپاره بلنه نه ده ورکړل شوې چې د شانګهای د همکاریو سازمان سرمنشي دغه هیواد ته بلنه نه ولې شوې. پاکستانی رسنیو د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله ویلي دي چې د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان غړیتوب په کابل کې په 2020 کال کې د اګست له 15 څو اونۍ وروسته غیر فعال شو. افغانستان د 2012 کال د جون په میاشت کې د شانګهای د همکاریو د سازمان څارونکی غړی شو. د شانګهای همکاریو سازمان په 2001 کال کې د چین، روسیا او منځنۍ آسیا د څلورو هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا جوړ شو. هند او پاکستان په 2018 کال کې له دې سازمان سره یو ځای شو. هغه وخت داسې راپورونه خپاره شول چې شایي ژر به ایران او افغانستان هم د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. ایران پروسه شکل له دې سازمان سره یو ځای شو. د شانګهای د همکاریو سازمان غړي هیوادونه په ګډه د نړۍ 40% نفوس تشکیلوي. په اسلام آباد کې د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې د افغان طالبانو د نه ګډون په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي، خو د دې سازمان په تیرو دوو سرمشیزو کې هم د طالبانو استازو ته د ګډون بلنې نه وي ورکړل شوې. د اسلام آباد د غونډې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د پولیسو تر څنګ په زرګونو پوځیان ګمارل شوي دي چې د ښار امنیت وساتي. درې ورځې عمومي رخصتي اعلان شوې. حتی پرون د پاکستان هوایي چلند PIA اعلان وکړ چې خپل دفترونه به په اسلام آباد کې د دې سرمشیزې لپاره درې ورځې بند کړي. بل لور ته د دې غونډې لپاره یو ګواښ د عمران خان په مشۍ د تحریک انصاف ډلې خبرداری دی چې ویلي دي چې د دې غونډې پر مهال به په اسلام آباد کې مظاهرې وکړي. د راپورونو له مخې د شانګهای د همکاري سازمان د اسلام آباد په غونډه کې به د اقتصاد سوداګری چاپیریال ټولنیزو اړیکو او د غړو هیوادو ترمنځ د کلتوري روابطو په برخو کې د همکاریو په اړه بحث وشي او د سازمان فعالیت ته بیا کتنه وشي. د اسلام آباد په غونډه کې د دې سازمان د بودیجې په تړاو د مهمو پریکړو اټکل هم کیږي.
په کونړ کې ځینین جنوي ډېرې همزولې او خپلوانې په کوچنیوالي کې واده سوي چې اوس د کورونو کارونه او نور ورسپارل سوي مسؤلیتونه په سمه توګه نسي ترسره کولی او ژوند یې له کړاوونو ډک دی. په دې راپور کې د دغو نجونو ستونزو ته کتنه سوې ده.
زما د یو کاکا لور ده چې دا ډېره په ماشومتوب کې واده ولتلی وم. اج کله کور ته لاړه واده شوله د کور په اصولو په خاوند په حقوقو د خواښې سخر د کورنۍ اصولو سره ډېره نابلده وه، ځکه هغه ډېره ماشومه وه. په دې خاطر باندې د هغې جون په کور کې ډېر تاوتریخوالي سمک شو.
دا د کونړ ولایت اوسیدونکي شل کلنه سوله ده چې د خپلې ترلور زینب له کړاوونو د ډک ژوند کیسه کوي. سولې ازادي راډیو ته ویل زینب په کوچنیوالي کې پر نشي توکو یو معتاد ته واده شوي او له واده وروسته یې خوشحاله ورځ نه ده لیدلې. هغه وایي د ترلورې د شاقه کارونو ترسره کولو، وهلو ټکولو او نورو بې شمېره ستونزو ګاللو سربیره په کم عمر کې د اولادونو خاونده هم شوه، چې د هغو پاللو او روزلو سره ستونزې نور هم زیاتې شوې.
په دې کې دا غي څلور ماشومان هم پیدا شو، خو دا غي ماشومان سره نور جون هم سم تلخ شو، ځکه چې هغه ماشومان په روزنه په لیدنه او په پالنه نه کوي، دا ځکه عمر یې ډېر کم دی.
د سولې په وینا د زینب د ماشومانو پلار پر نشي توکو روغ دی وو. د ګټې وټې او خپل ماشومان ته د نفقې ګټلو وسی نه درلود او هم دا وجه وچې ډېرې وختونه د ماشومانو خوراک څخاک لباس او درمل نه وو، او هم دې نیستۍ اړ کړه چې د پلار کور ته پناه یوسي. سولې راته وړاندې ویل اوس د زینب او پنځو بچو ژوند دی له ډېرو کړاوونو ډک دی. ډېرې وختونه ډوډۍ نه لري او د ګاونډیانو په ورکړه گزاره کوي، چې د همدې ستونزو په وجه پر رواني ناروغي هم اخته شوې ده.
ماشوم پیدا شوې چې دا دلته پلار ته وسپارل، دلته ماشوم پیدا شو، لوی شو، دوه کال ته ورسېد، نه بیرته پښتنه وشو، نه رال، نه په پاکستان کې ماشومانو ته روزنه تعلیم هیڅ شی نه لري. څوک د ګاون کې اچھی ډوډۍ اچھی پخه کې ځانګړي سپلای ماشومان ته ورکه پخه چې پخنه کې اندسې ماشومان پاتې.
دا یوازې زینب نه ده چې په کوچنیوالي کې د واده کې دوه پوجې ټول ژوند له مشکلاتو ډک دی، بلکې د هغې په څیر ډېرې نجونې شته چې په کم عمر کې واده شوي. نادیا د خپل ټولګیوالي مریم کیسه کوي. وای مریم کوچنی او پښپغم ټولګي کې وچی واده شو.
سمای و هم سیم په وچی د شپغم ټولګي څخه واده کړنه. اوس یې جون بخیل ستونزو مشکلاتو سره مخ دی. نو کورانه ته وای چې ته د کور کارونه نشکولې، د کور په وصول باندې نه پوهېږي، د خپل خاون او د خسر او د خواخ په حقوق باندې نه پوهېږي. هغه بیچاره دوه ماشومان لري، اوس هم جون د ستونزو مشکلاتو سره مخ دی.
جونې وای د طالبان لخوا شپګم د لوړو ټولګیو د خزینه زده کوونکو پر مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازو بندولو سره په کوچنیوالي کې د نجونو ودول زیات شوې دي. د دوی په وینا په کم عمر کې د نجونو ورکړې یو بل لامل په هیواد کې دوامداره بیروزګاری او غربت دی. ډاکټران وای په کوچنیوالي کې ودونه کول نجونې د فزیکی، رواني او نورو ستونزو سره مخ کوي او ترې پیدا کېدونکي ماشومان هم کمزوري وي. ډاکټر موسا خان ازادي راډیو ته وویل
نجونې د مختلفو فزیکی او عصبي مشکلاتو سره مخامخ کوي. تر ټولو غټ مشکل د امیدواري او ولادت په وخت کې وي. هغه میندې چې عمر یې کم وي د ولادت په وخت کې د مړینې چانس زیات وي. هغه میندې چې عمر یې کم وي دوی په سمه توګه نشي کولی چې د ماشوم روزنه، تربیه او تغذیه وکړي شي.
ځایي خلک له طالب چارواکو، قومي مشرانو او دینی عالمانو غواړي چې په کوچنیوالي کې د نجونو ودولو او په بدو کې د ورکړې خلاف باید اقدام وکړي. د سرپرست حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د شاوخوا 15,000 جبري ودونو مخې نیولې، په بدو او سوره کې د نجونو په ورکړې هم بندیز لګولې دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د خیبر درې پیریګي للمکی د پښتنو د ملي جرګې په لسګونو کمیټو د شپې تر ناوخته کار وکړ او د جرګې تنظیمونکي ډله پښتون ژغورنې غورځنګ هیله منه ده چې نن به د جرګې چارې بشپړې سي. په دې راپور کې د ځینو پخوانیو افغان چارواکو نظر هم د دې جرګې په اړه اوریدلای سي.
تامه ده چې د خیبر درې پوریګي لال مسیمه کې د پښتنو د قومي جرګې شاوخوا اتیا کمیټې نن یکشنبه خپلې پریکړې د ورځې تر اخیره اعلان کړي. په دغو کمیټو کې شپېته د سلو یا ولسوالیو اساس ولي کوي او پاتې د اتحادیو او ټولنو په اساس ته په بحثونو کې برخه اخیسته ده. د پښتنو قومي جرګه د اکتوبر په 12مه پیل شوه. ټاکل شوی و چې دا جرګه د جمعې په ورځ رسمن شروع شي، خو د تخنیکی ستونزو له امله او ریګي لال میته د یو شمیر برخوالو د نه رسیدو له امله دا جرګه یو ورځ وروسته شروع شوه. تیرونی د پاکستان امنیتی ځواکونو څو ځله د جرګې پر پندال بریټ وکړ، خیمه ور وسوسولې او وسایل ور مات کړل. د شنبې په ورځ سهار د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور د جرګې ځای ته ورغی او د جرګې ملاتړ وکړ. پرون د جرګې پر مهال کوم امنیتی پیشه رامنځته نشوه او د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړیو د جرګې د امنیت او تنظیم چارې مخته یوړې. د دې جرګې په اړه د افغانستان یو شمیر پخوانیو سیاستوالو او چارواکو هم نظر څرګند کړی دی. د جمهوریت نظام په وخت د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت صلاحکار رنگین دفتر سپنتا دا جرګه تر ظلم لاندې د خلکو دیموکراتیک ننداره بللې ده. دفتر سپنتا د شنبې پر ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی دی چې دا جرګه د چارواکو په فرمان نه ده جوړه شوې، د ښځو او نارینه وو د عدالت غوښتنې پر بنسټ جوړه شوې ده چې د دې جرګې پریکړې د ملاتړ دي. د شغل سپنتا په باور د افغانستان خلک کولی شي چې له دې ولسی حرکت زده کړې وکړي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال امر الله صالح بیا ویلي دي چې په دې ستره جرګه کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري تنظیم شوی د ښځو معنادار او فعال حضور دا پیغام لېږدوي چې پښتانه نه وروسته پاتې دي او نه هم د ښځو پر ضد. شاغلی صالح په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په دې جرګه کې سیمبولیک نقشې د ستایلو دي او په دې جرګه کې نه د تورې ننداره شته نه د وینو او وشلو شعارونه. د طالبانو د لومړي واکمنۍ پر مهال په اسلام آباد کې د دوی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف بیا د جرګه د ظلم په مقابل کې د مظلومینو د شکایتونو د طرحه کولو تازه مرحله وبلله. ملا ضعیف په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د دې جرګې د مظلومو برخوالو لخمه ډکې کیسې د دې څرګندونه کوي چې د شکایت ځای نه لري او پرته له دې چې ظلم وسغمي بلله لاره نه لري. ملا عبدالسلام ضعیف له څرګنده کړي چې په پاکستان کې د پښتنو د لوی جرګه بریالي شي او خپل اهداف ترلاسه کړي. د پښتنو د عدالت قومي جرګه د دې سربیره روانه ده چې د اکتوبر په شپږمه د پاکستان حکومت له ترهګرۍ څخه د مخنیوي د قانون له مخې د پښتون ژغورنې غورځنګ غیر قانوني اعلان کړ.
له خبرونو ور اخوا
د خوست د شمال دومندی ولسوالی اړوند د شوی خېلو د لومړنی شونځي د زده کوونکو شونیز بهیر د شونځي د ودانی د نشټوالي او د درسي توکو د کمښت له کبله اغیزمن سوی دی. زده کوونکي او شونکي د شونځي د ودانی او د زده کړو لپاره د کتابونو او نورو درسي توکو د برابرولو غوښتنه کوي.
د خوست ګردیز د لوی لارې پر غاړه د شمال دوه منډه ولسوالۍ د خوې خیر په سیمه کې د یو لومړني خوځې تر شپږم ټولګي پورې ټول زده کوونکي یوازې په دریو خیمو کې پر زده کړو بوخت دي. د دې خوځې په یو خیمه کې په یو وخت د دوه ټولګیو زده کوونکي کینی او بیا په نوبت د خوونکو لخوا هغوی تل وستونه خودل کیږي. زده کوونکي ماشومان د خوې خیر د لومړني خوځې لپاره د اساسي ودانۍ او دوی لپاره د کتابونو په ګډون د اړینو درسي توکو غوښتنه کوي. د یاد خوځې درې زده کوونکو زاهد الله، سمیع الله او رشید خپل سنز مشال رادیو سره داسې شریک کړي.
زاهد الله ضبط لارم څنګه نیک پسین کې پینځه لاس کسان دي کې درې خیمه دي لپاره خیمه کې دوه دوه سیم په درس وایي کله چې باران شي لا واوروي د خیمه راڅکیږي مونږ درس نه شو وایلای.
نو مې سمې غلا ده څلور استادان لرو کتابونه نه لرو شپږ سیمه دي دلته په یو خیمه کې دوه سیم په دي تمیر چې جوړ شي به درخه ده.
رشید به ګوړې چې تل نه کتابینه وای خو نه کتابینه نشته د مسخپل درې کتابینه دي دوا وړ کې دغه سپیرا دي نه رسانه دي پیره ایره محتاب جوړ شي رغه چې دوالې نه ګرځي تا مې سبق نشي له میټر یې درته ریږي یو غتام سوچ کیږي.
د خوانځي مسولین وایي په خوای د درې خیمه هم نه درلودي او لناکامه په باد او باران کې زده کوونکي کورونو ته رخصتول. د خوانځي سرخون کې شیر محمد وویل د زاید نشتون لکبلی د خوانځي اداري کتابونه او اسناد په کور کې خي او د اړتیا په وخت په باکس کې یو بل ځای وړي.
چورنګای به شوی باران بو شو میګ بو شګردون خوشی کول ځکه چې طریقہ بنو منی موسم کې په میګ نه بودینه به مشمونه به کمبال یو شای بل شای کټینه غدلې او کار به پوجن خوندی کړی وي. چور لس ودوا کول کې می تخمیر وړه کورم په بور بر شوی دانه خو بیا هم چې څنګه څه مشکل شته ځکه چې یو وخت ما کې دوا سیم په تدریس کې یو استادون شګردون کوروي ابل بیا دار سي بیا چې ابل تدریس وکي بیا ابل تدریس شروع کوي اول خو تعمیر جوړ شي کنه بیا چې خمی می تشپیک دنه بیا بربر چې بیا هم سیدی
بلدون ته په خوښ کې د پوهنې چارواکي وایي په تدریجي ډول هغو سیمو کې د خوانځي جوړول په پلان کې دي چې مستقل ځمکه ولري. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال خیرګل خیرخوا وویل
موږ هغه خوانځي چې ځکه لري تعمیر نه لري دغه د پوره موږ پلان د وزارت مقام سره شریک کړی دی د ولایت مقام سره شریک کړی دی ان شاء الله په تدریجي ډول سره به د دې پوره اساسي تعمیرونه جديږي اساسي تعمیرونه به ولې کیږي ان شاء الله پر تلونکو به د جو کې موږ ته ډاډ ورکړی دی دا به هم په نظر کې نیول کیږي.
د یادونه ورده په خوست کې دا مهال شاوخوا 2.5 لک ماشومان او تنکي زلمیان په څه باندې 1500 خوانځي کې پر زده کړو بوخت دي. د نور افغانستان په شان خوست کې هم له دریو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو خوانځي تړلې دي او هغوی منځنۍ او ثانوي او لوړو زده کړو ته لاسرسی نه لري.
د میدان وردګ په مرکز کې یو زده کوونکی نوي تخنیکی وسایل جوړ کړي. د زده کوونکي د اوبو داسې واټر پمپ جوړ کړي چې لګښت هم کم دی هم مهاله په ژوندۍ او هم سولاریزې برېښنا کار کوي. دا هم په دې اړه راپور
اول په کرماته دا راغی چې دغه لاس په واسطه باندې
دا د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د تخنیکی او مسلکي لیسې یو زده کوونکی دی چې خپل یو شمېر هغه تخنیکی وسایل ننداري ته وړاندې کړي چې په خپل شخصي لګښت جوړ کړي دي. زغروال ټانګونه لوډر واټر پمپ او یو شمېر نور هغه تخنیکی وسایل دي چې د یاد زده کوونکي له لوري په خپل زیار جوړ شوي دي. یاد زده کوونکي علا محمد وایي دغه تخنیکی وسایل د شپږو میاشتو په موده کې جوړ کړي دي چې د نوموړي په خبره ډیر لوړ کیفیت لري
او دغه شان مې چې ما اختراع کړی شپږ میاشتې وخت نیولی ده. شپږ میاشتې کې دغه ترتیبات ما نیولې چې دا شیان ما اختراع کړي دي. یو څه شیان نور هم شته چې دغه کارونه نیمګړي پاتې دي. اول فکر ماته دا راغی چې دغه لاس په واسطه باندې چې دا لاس رقم کار کوي ماته دا فکر راغی چې زه دغه یو اسکواټور جوړ کړم. بیا په دې باندې اول هغه اختراع ما دا وکړل دا اسکواټور مې مکمل کړ. لغه نه بعد دا هغه اوازک ما دی وستل لپاره ما دا کسي وب راځي گئی.
الله محمد د اوبو یو داسې واټر پمپ هم جوړ کړی دی چې لګښت یې کم دی او هم مهاله په ژوندۍ او هم په سولاري برېښنا کار کوي. نوموړی وایي که دولتي مسولین او سوداګري ملاتړ وکړي کولای سي په کم لګښت او لوړ کیفیت نور توکي هم جوړ کړي.
ځینې وسایل چې دا ټول ما په خپل لاغه شخصي لګښت جوړ کړی دي لکه ټانک د بازک د برقي جارو ده چې دا ما په خپل لګښت جوړ کړی دي. د اندې تر څنګ تیاره ده چې هغه هم ما په خپل لګښت شخصی لګښت جوړ کړی دي. د دې شان څخه هدف ما دا و چې زه خپل هیواد لپاره ښه شان جوړ کړم. اسلامي امارات لمانه ملاتړ وکړي همداسې تر دې تر څنګ هغه تجاران دي چې دغه ماغه ما سره همکاري وکړي کومه کارخانه یې هغه کې زه کار وکړم د خپل هیواد لپاره ښه پرمختللي شان جوړ کړم. ستونزې خو دغه ویلې چې د دې مادي سره ما سره وسایل نه و چې زه دغه شان په یو طریقه پرې کړم دې کې سورای وکړم بیا غل نټو بولټ کوم دا وسایل ما سره نه و.
د دغه زده کوونکی پلار خان محمد وایي چې زوی د تخنیکی وسایلو له جوړولو سره ډیر علاقه لري خو د اقتصادي ستونزو له امله نسی کولای چې لازم توکي ورته برابر کړي.
د هډیر زیات کوشش کوي شپې نه وخت پورې دا کار کوي د سامانو کې مشغوله پس دا کار کوي چې ډیر خپل کار کوم تخنیکی شین جوړ کوم ټانګونه تیارې د ماشينډري د شین زیات جوړ کوم خپل وطن ته خدمت وکم. مونږ خو د دې لپاره ملانی تاغه څنګه نه دا سره کړی کومک نو تشویقوي چې دا تکړه سي خپل کار ته دوام ورکړي که پیسې نه مو سره ذهن تیزي خپل کارو کې یو بل کومک څوک مو سره وکړي کنه د نور بند ذهن تیزي خپل کاروبار به مخ ته بوزي کوم ماشين جوړي کټان جوړي دی بل په همکاري باندې مو خو سره وسنستان کومک کم کړی دا اسلامي امارت هم دا غوښتنه نه باید هر ځوان سره د خپل کوشش وکړي خپل همت وسره وکړي خپل کومک وسره وکړي ځوانان نه کی ته تشویق کی خپل کاروبار خپل وطن سره مینه وکړي پیدا کی خپل کاروبار
د دې ترڅنګ د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو د تخنیکی او مسلکي زده کړو مرستيال حکمت الله حکمت هم ژمنه کوي چې له یاد زده کوونکو سره به مرسته کوي. دی وایي دې تورته نور زده کوونکو هم لري چې دا ډول اختراع وکړي.
بعضې داسې شاګردان هم وګلرو الحمدلله چې هغه نوي اختراع وکړي، داسې اختراع وکړي چې هغه به په ډېرو ولایتو کې درته وایم چې په افغانستان په سطحه به چانه کړي. نو دغو ملګرو دپاره موږ وخت په وخت سره عمومي ادارې سره مشرانو سره خبره کړې. نو دا خلک کوشش کوو چې موږ دا خلک سپورټ کوو او دا حمایه کوو، نورم دوی تکړه سي په دې برخه کې نور اختراعګانې هم وکړي.
په ټوله کې د نظر خاوندان په دې باور دي چې افغان ځوانانو او انجونو ته د ښه زده کړو زمینه برابره سي، هغوی به لا زیاتې لاسته راوړنې هم ولري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
راپورونه له ازادي رادیو نه اوري. کندهار کې د انزرو بغلرون کې وایي سرش کالی د جړی او سپیرغوژی په نوم د مرزونو لکبله کم حاصل ترلاسه کړي. بلخو د کندهار د سوداګری خونی مسؤلان وایي چې د کندهار انځر چې په نړیواله کچه شهرت لري ډیره برخه یې هر کال هند ته صادریږي، خو له تیرو دریو کلونو راهیسې افغان سوداګرو ته د هند ویزې او بانکي محدودیتونو لکبله د انځرو صادرات له ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د سپیرغوژی وو د جړی مرستې کې د انځر ګرد راټو کړل
لباغه حاصل تر لاس کوي، خود کیفیت پاره نه هلی دی،
خود په فقاره کم نه دی، شش کاله ما په فقاره کم نه دی، په فقاره معنی انځر او خرد په 6000 کې دی، په 3000 کې دی، خو کل دی فرق شت دی. نو شش
د شاولی کوټ ولسوالی د کلاس می اوسیدونکو شمس الله چې د انځر یو باغ لري وای د جړی په نوم د مرز لاملې سشکال د انځر حاصل نیمای سوی. شمس الله وایي تیر کال یې 900 منه انځر حاصل کړ، خو سشکال نیمای هم تر لاسه نه کړه.
سشکال مر د انځر حاصل ډیر خراب دی، پروش کال دا باغ نه خروار انځر وکړه، سشکال پنځه خروار نه پرکې جړی کړی دی، چیلاج ګسرنه لري د انځر ډیر سره کمزوري دي، دا شان پکښی کې دی، بل هر درخت ګرد درختی دا غشان دی ونه د ګر شاول کوټ دا کیسه ده. کمی و ډیر کمی معنا ګر باغ د پخوانی مینه کوي وس معنا چې دولت دا و چې دوا وي شی پیدا سی او بل یو علاج وس.
د کندهار انځر چې په نړیواله کچه شهرت لري ډیره برخه هر کال هند ته صادریږي، خو د تیرو درو کلونو رئیس افغان سوداګرو ته د هند ویزې او بانکي محدودیتونو لامل د انځرو صادرات لستوند سره مخ دي. شبیر احمد او محمد نانی چې د انځرو باغونه لري وايي د سوداګرو د غستونزو د دوی اقتصادي وضعیت خراب کړی دی، ځکه چې ډیرې سوداګر له دوی څخه انځر په قرض اخلي چې ډیر کله د قرضونه پر وخت نه ورکول کیږي.
شاش کال به دا جړلی و د سپیرغوژ مرض وکړي، نو انځر ډیر سره کمزور چې په خوا 6 لک او 25 لک جوړه و، 10 لک یا 12 لک جوړی بازار ډیر کښته دی، په خوا چې په 6000 او په 15000 خرڅ د وس په 8000 او په 2000 او په 3000 داسې خرڅیږي. د دولت څخه دا غواړو وروره چې مثال لازموږ حاصلات نیک پر سمه بیا خرڅ او خدمت ترته برابر کړه.
دغه باغ زما دی دا تقریبا 1000 بټي 1500 بټي بې شاش کال خو انځر دغه رقم سوله چې د سپیرغوژ او د جړی مرز ډیر وکي، دغه رقم سوچ په خو به معنا دغه دګي وس 15 لک او 6 لک جوړول، شاش کال پر 15 پر 14 لک یا 15 لک پر 3 لک ودرې دی.
په ورته وخت کې د کندهار د سوداګری او پانګونې خونی مسولین وایي د انځرو صادرات له سمبولې میاشتې څخه پیل سوي او تمه لري چې سږ کال به شبې ولري. د دې خونی مرستیال عبدالباقی بنا ازادي راډیو ته وویل چې هند د کنداري انځرو یوازنی لوی مارکیټ دی، که سوداګرو ته د ویزې ستونزه حل سي افغان صادرات به په اسانه ترسره سي او د سوداګرو د پیسو امنیت به هم ټینګ سي.
چون د تنجران او د سوداګرو په اصطلاح خپل سوداګری ته لاس خلاص نه دی، مزاحمت سره یو شی استي ورې هم بیا د چا پر لاس خرڅي او د پیسو پر ټولول کې مشکلات لري، ولی که خپل تاجرانو ته ویزا ورکړي سي هم تجارت رونق پیدا کړي هم مزمر صادرات تیر سي او هم بهالته د ازمر د سوداګرو د پیسو امنیت وساتل سی په اصطلاح سره.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرن ریاست مسولین وایي په دغه ولایت کې پر 2500 هکتار ځمکه د انځرو باغونهسته او سږ کال د 1,00,000 ټنه حاصل د ترلاسه کېدو اټکل شوی. هڅه مو وکړه چې د انځرو د باغ لرونکو او سوداګرو د ستونزو په اړه د طالبانو د کرن ریاست نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه خبرو ته حاضر نسول.